طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د نهمې دورې قدرمنو محصلینو، تاسو ټول ستړي ماشای. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو قدرمن زده کوونکي او محصلین به جوړ یای، او همدا شیبه به د طبی زده کړې د درسي پروګرام لپاره حاضر شوی یای. قدرمنو محصلینو، راځئ په درس پیل کوم. نن د کتاب په 9 صفحه کې د عصبي سیستم یا نروس سیستم اناټومي را پیلو. په تیر درس کې موږ د لومړنیو مرستو اړوند وروستی درس چې هغه د هغو کسانو سره لومړنۍ مرسته و کوم چې د دوی هډوکي مات شوي وي، همدغه درسونه مو پای ته ورسوه. خو اما نن ورځ رسمن د عصبي سیستم اناټومي پیل وګورئ. د مختلفو سیستمونو اناټومي مو وویله، د هضمي سیستم، اطراحي سیستم، یورینري سیستم، د مختلفو سیستمونو اناټومي تاسو راسره زده کړه. خو اما د عصبي سیستم اناټومي په همدې دوره کې وایو چې په دې سره به د اناټومۍ درسونه پای ته ورسیږي. د عصبي سیستم اناټومي ته نروس سیستم اناټومي وایي. ګورئ، نروس سیستم اناټومي، نروس عصبي ته وایي، سیستم اناټومي یعنی د عصبي سیستم اناټومي. د عصبي سیستم په هکله تاسې پوهیږئ چې دا داسې یو سیستم دی چې د ټول بدن کنټرول د هغې په لاس کې دی، او د ټولو غړو ارتباط د عصبي سیستم سره دی. یکه په دې ډول اووایم ګرانو محصلینو چې د بدن ټول غړي عصبي سیستم ته اړتیا لري تر څو د هغې تر کنټرول لاندې مخې ته ولاړ شي، د هغې تر کنټرول لاندې هغه عملیې ترسره کړي، د هغې تر کنټرول لاندې هغه خپل حرکتونه ترسره کړي. ګوره، همدغه اعصاب دي چې د بدن ټولو برخو ته رسیدلی دی. د بدن هره برخه، که زړه دی، که معده ده، که د بدن نورې برخې دي، هغوی ته اعصاب رسیدلی دي. نو د دې لپاره چې په دې سیستم باندې ښه پوه شو، لازمه دا ده چې اناټومي زده کړو. کله چې تاسې د دې سیستم اناټومي راسره زده کوئ، دغسې به په دې سیستم کې بلد شئ لکه څه ډول چې د هډوکو په اناټومي کې بلد یای، یا د هضمي سیستم په اناټومي کې بلد یای، یا د نورو سیستمونو. لیکل شوی دی عصبي سیستم اناټومي، نروس سیستم اناټومي. عصبي سیستم تعریف لومړی کوو چې عصبي سیستم کوم سیستم دی، یا د کوم سیستم اناټومي موږ زده کوو. عصبي سیستم ته نروس سیستم هم وایي. لیکل شوی دی عصبي سیستم له هغه سیستم څخه عبارت دی چې د عصبي حجرو یا نیورونز او د دوی وصل کوونکو انساجو په واسطه جوړ شوی وي. ګورې، عصبي سیستم له هغه سیستم څخه عبارت دی چې د عصبي حجرو نه جوړ شوی وي. عصبي حجرې نیورونونه دي، ګورئ، نیورون دي، د دې په واسطه جوړ شوی دی، او تر څنګ یې د دوی وصلوونکي انساج، ځینې نور انساج دي چې هغه د کنیکټینګ خاصیت لري، د وسلوانې خاصیت لري، تر څنګ سپورټینګ سیلز دي. دا ټول حجرات ویل کیږي. ګورئ، یوازې نیورونونه د عصبي سیستم حجرات نه دي، ځینې نور انسات ځینې نور حجرات هم شته دي چې هغې ته نیوروګیلیل سیل ویل کیږي، یا د عصبي سیستم ماکروفاجي حجرات شته دي، هغه هم د نیورونونو سره یو ځای هغې ته سپورټینګ سیلس وایي. دا ټولو باندې خبرې کوو انشاءالله. تعریف ته بیا راځم. عصبي سیستم له هغه سیستم څخه عبارت دی چې د عصبي حجرو یا نیورونز او د دوی وصل کوونکو انساجو په واسطه جوړ شوی وي، کوم چې د محیط څخه معلومات را اخلي، بیا عملیې ورباندې اجرا کوي او بالاخره په وړاندې یې ځواب وایي. ګورئ، د محیط نه معلومات را اخلي. محیط دلته هدف دا ده چې د اطرافو نه، لکه د لاس په ذریعه یو څه لمس کوو، توره شپه ده، یو څه د لاس په واسطه لمس کوو، پوهیږو چې د قلم دی. که یو څوک موبایل درته لاس ته درکړي، تاسو پوهیږئ چې دا موبایل دی. ګورئ، دا څنګه پوهیږئ؟ دا د لاس په واسطه دلته حساب دی په لاس کې، هغه دا حس د ټچ حس د دې په ذریعه دغه سیاله یا دغه راپور اخلي، دماغو ته رسوي او دماغ ورباندې فکر کوي. یا یو بل مثال، که چیرې موږ په لار روانو، زموږ پښه د اغزي سره ولګیږي، کله چې د اغزي سره زموږ پښه لګیږي درد احساسوو او دا درد دماغو ته رسیږي. بیا موږ فکر کوو چې زموږ پښه د اغزي سره ولګیده او موږ پوهیږو چې اوس باید کوم عمل ترسره کړو، یا پښه راټوله کړو یا کینو تر څو ستونزه نور هم زیاته نه شي. یا یو بل مثال ورکوم، یو نفر دی، د هغې پښه د ګرمې بخارۍ سره لګیږي، سیاله د اطراف نه راځي، ګورې د محیط نه معلومات راځي، سیاله راځي دماغو ته، دماغ فکر ورباندې کوي چې دا خو ډیر ګرم شاید دی چې ستا پښه ورسره تماس کې شوه، بالاخره بل راپور ورکوي او دماغ خپل غبرګون ښکاره کوي. نو ځکه په دې تعریف کې ویل شوي چې د محیط څخه معلومات راخلي. راځئ بیا تعریف وایو. عصبي سیستم له هغه سیستم څخه عبارت دی چې د عصبي حجرو یعنی نیورونز او د دوی وصل کوونکو انساجو په واسطه جوړ شوی وي، کوم چې د محیط څخه معلومات را اخلي، بیا عملیه ورباندې اجرا کوي او بالاخره په وړاندې ځواب وایي. په وړاندې ځواب په دې هم وغږېدو، عملیه څه ډول اجرا کیږي په دې هم، او معلومات څه ډول راټولیږي. درې برخې شوې. د معلوماتو راټولیدل د هم د اعصابو په ذریعه کیږي. لاس ګرم شای دی، هغې ته ور وړو، ګرم چاینک ته یا ګرمه پیاله ده یا ګرمې اوبه دي، دا ګرموالی دا د اعصابو په واسطه چې په لاس کې کوم اعصاب غځېدلی د هغې په واسطه راخیستل کیږي دماغو ته راځي. دماغ عملیه ورباندې اجرا کوي، فکر کوي دماغ چې دا ګرم شای دی، او بالاخره نور اعصاب دي چې هغې ته حرکي اعصاب وایي، هغې ته دنده ورکوي یا مسئولیت ورکوي چې عضلات خبر کړي چې هغه دغه لاس راټول کړي، هغه عضلاتو ته حرکت ورکوي او یو نفر یو ناڅاپه د ګرمو اوبو څخه لاس راټولوي. ګورئ، دا څومره په کم وخت کې دا کار ترسره کیږي. نو د دې نه معلومیږي چې عصبي سیستم ډیر چټک دی او په ډیرې چټکۍ سره کار ترسره کوي، په ډیرې چټکۍ سره کار ترسره کوي. ګورې، معلومات راټولیږي د چا په ذریعه؟ د محیطي اعصابو په ذریعه. دماغو ته رسیږي، په دماغ کې ورباندې فکر کیږي په ډیر کم وخت کې، او بیا پریکړه کوي یو انسان چې څه باید وکړي. دغه عمل چې ترسره کیږي، فرضاً لاس راټولیږي، دا د چا دنده ده؟ دا د حرکي اعصاب، یعنې دا نور اعصاب دي، دا د اعصابو په ټوله کې د اعصابو دنده ده. ګورئ، یا شاید دماغ عملیه ورباندې اجرا کړي او جواب د دماغو داسې وي چې خیر دی، دغه شای دومره ګرم نه دی چې تا ته زیان ورسوي یا بدن ته زیان ورسوي، کولی شي چې همدغه څه ته لاس ور وړي او نیولی ونیسي. لکه پیاله ده، لږ څه نه څه ګرمه ده، موږ یې راخلو، خو دومره نه ده ګرمه چې هغه موږ ته توان ورسوي، موږ یې په اسانۍ سره راخلو، هغه برداشت کوو، لاس ورنه نه لرې کوو. ګورئ، دا د دماغو مثبت ځواب دی. دا د عصبي سیستم تشریح ده. لاندې لیکل شوی عصبي سیستم ډولونه مخکې لیدې چې عصبي سیستم په ډولونو باندې وغږیږم. انزور کې عصبي سیستم تاسو سره سم شوی دی. پورته دماغ دی، دغه لاندې سپاینل کارډ د ملا په تیر کې لاندې ترې کوزیږي، او دغه سپاینل کارډ بیا د بدن ټولو برخو ته محیطي اعصاب ورکوي. ښه، راځي اوس د عصبي سیستم ډولونه پیژنو. عصبي سیستم په څو ډولونو باندې موږ ویشو، د مطالعې د اسانتیا لپاره او د دندې د اسانتیا لپاره چې د عصبي سیستم دندې بیا پیژنو. د هغې په خاطر عصبي سیستم په دوه ډوله ویشل شوی دی، په عموم کې په دوه ډوله دی. ګورې متن ته، په عمومي ډول عصبي سیستم دوه ډولونه لري. لومړی مرکزي عصبي سیستم، دوهم محیطي عصبي سیستم. مرکزي عصبي سیستم، محیطي. لاندې لیکل شوی، مرکزي عصبي سیستم بیا دوه برخې لري. ګورئ، عصبي سیستم په ټوله کې په دوه ډوله شو، مرکزي او محیطي. دغه مرکزي عصبي سیستم بیا په دوه ډوله دی. لومړی دماغ یا برین، دوهم شوکي نخا یا سپاینل کارډ. د دې اصطلاحاتو سره تاسې ډیر ښه بلد یې او مخکې له مخکې ورسره بلد یې. دماغ یا برین او بل شوکي نخا یا سپاینل کارډ. دماغ په جمجما کې وي، په برین باکس کې وي. شوکي نخا د ملا تیر په دننه کې لاندې غځېدلې وي، په ورټیبرل کانال کې. د دماغ انځور هم وګورئ، او د شوکي نخا لاندې دغه انځور هم کتلی شئ چې سپاینل کارډ ورته وایي، لاندې د ملا په تیر کې غځېدلی دی. دا د مرکزي عصبي سیستم برخه ده. اوس که په ازموینه کې تاسو نه پوښتنه کیږي چې شوکي نخا یا سپاینل کارډ د دماغو یا د کومو دماغو برخه ده، لومړی لیکلی وي مرکزي عصبي سیستم، دوهم لیکلی وي محیطي عصبي سیستم، تاسو به مرکزي عصبي سیستم انتخابوي، ځکه د مرکزي عصبي سیستم برخه ده، کوم چې د ملا په تیر کې لاندې غځېدلې ده. نو مرکزي عصبي سیستم دوه برخې لري، دماغ، شوکي نخا. لاندې یادونه لیکل شوې ده، ګورئ. محیطي عصبي سیستم ته پریفرال نروس سیستم یا پی این ایس هم وایي. محیطي عصبي سیستم په دې معنی چې هغه محیط ته غځېدلی وي، په راتلونکي صفحو کې وایو. دې ته پریفرال اطرافي ته وایي نروس سیستم، عصبي سیستم یعنی اطرافي سیستم یا محیطي سیستم هم وایي. په لنډ ډول ورته پی این ایس وایي. پی د پریفرال لپاره راځي، پریفرال، این د نروس لپاره، ایس د سیستم لپاره، پریفرال نروس سیستم. او بل مرکزي عصبي سیستم دی چې هغې ته سی این ایس هم وایي، یا سینټرال نروس سیستم. ګورئ، سینټرال نروس سیستم، پریفرال نروس سیستم، د دې مخفف نومونه هم در سره زده کړئ، سی این ایس، پی این ایس. او دا هم در سره زده کړئ چې سینټرال نروس سیستم مرکزي عصبي سیستم ته وایي، پریفرال نروس سیستم محیطي عصبي سیستم ته وایي. ځکه په ټوله کې خو عصبي سیستم په دوه ډوله دی، محیطي او مرکزي. د مرکزي عصبي سیستم په هکله هم پوه شو چې دا بیا دوه برخې لري، دماغ، شوکي نخا. اوس راځئ د دې دماغو په هکله غږیږم، او بیا به په نورو برخو باندې تام شو. دماغ مطالعه کوو چې اناټومي څه ډول ده. دیرشمه صفحه لیکل شوی دی، برین یا دماغ یا مغزه. دماغ د مرکزي عصبي سیستم یوه برخه ده چې د لاندې جوړښتونو څخه جوړه شوې ده. ګورئ، ورو ورو ژور ځو. څه ډول؟ لومړی مو عصبي سیستم وښود چې په دوه ډوله دی، مرکزي عصبي سیستم، محیطي عصبي سیستم. بیا مو مرکزي عصبي سیستم تشریح کړ چې دوه برخې لري، دماغ، شوکي نخا. بیا دماغ ښایو چې دماغ بیا نورې برخې لري چې اوس یې وایو. دماغ هم د عصبي سیستم یوه برخه ده چې لاندې جوړښتونه پکې دي، لکه سیریبرام پکې دی، برین سټیم پکې دی، سیریبیلم پکې دی. دا د دماغو درې غټې مهمې برخې دي چې د دې دریو برخو څخه دماغ جوړ شوی دی. کومې برخې؟ سیریبرام یا لوی دماغ، برین سټیم یا د دماغو ساقه او سیریبلم یا کوچنی دماغ نورې په همدې صفحه کې یو په یو وایو. لیکل شوی دی دماغ د مرکزی عصبی سیستم یوه برخه ده چې د لاندې جوړښتونو څخه جوړه شوې ده. لومړی سیریبرم، تلفظ هم لیکل شوی دی سیری برم، چپ طرف ته لوی دماغ ته ویل کیږي. ګوره درې نومونه سیریبرم، تلفظ هم لیکل شوی دی او لوی دماغ. سیریبرم لوی دماغ ته ویل کیږي. تاسو انځور وګورئ، دا لومړنی انځور د سیریبرم دی کوم چې په انګلیسي ورته غټ لیکل شوی سیریبرم. دا لوی دماغ دی. کوم دماغ دی؟ لوی دماغ. دوهم برین سټیم، برین سټیم د دماغ ساقه، څه ډول؟ د دماغ ساقه برین سټیم. او چپ طرف ته د دماغ ساقه هغه درته انځور شوې ده، خو لږ څه نه څه به فکر کوئ. ګورئ د دماغ ساقه د سیریبرم په دننه کې څه نه څه پورته تللې ده. کچیرې موږ دماغ، ګورئ کچیرې موږ دماغ د ګوپی سره، ګورئ ګوپی سره برابر کړو، هغې سره یې تشبیه کړو، ګوپه یا کلیفلاور د هغې سره یې تشبیه کړو، نو دغه د ګوپی داخل ته ګورئ، د ګوپی لپاره یوه سټه غوندې وي، یوه ساقه وي چې هغې ته برین سټیم موږ ویلی شو، او دا داسې پورته پکې دننه شوی وي. په همدې ډول برین سټیم یا د دماغو ساقه هم شته ده، د دماغو ساقه هم شته ده چې دغه برین سټیم بیا په خپله نورې برخې لري. یوه برخه یې پونس ده، بله برخه یې میډولا ده ګورئ، او بله برخه یې میډ برین ده. په راتلونکي درسونو کې وایو. نو برین سټیم د دماغو ساقه ته ویل کیږي. د دوهم انځور کې تاسې لیدلی شئ دغه رنګه برخه، دا برین سټیم دی. رنګه برخه برین سټیم دی، خو په دې کې یوازې سیریبرم تر څنګ سیریبلم هم لیدل کیږي په شین رنګ سره. په دوهم انځور کې په دې شین رنګ سره سیریبلم دی چې دا د برین سټیم برخه نه ده، دا ځانته برخه ده، او پورته سیریبرم هم ځانته برخه ده. نور د دماغ ساقه د بیا په راتلونکي درسو کې وایو، خو دومره زده کړئ چې دوهمه برخه د دماغو هغه برین سټیم دی، د دماغو ساقه ده، سټه ده، او دماغ په هغې باندې تکیه دی. دریم سیریبلم، څه سیریبلم یا کوچنی دماغ. کوچنی دماغو ته څه وایي؟ سیریبلم، سیریبلم کوچنی دماغ. انځور کې اوس د ټول واضح کوو. دریم انځور کې دغه شین رنگ سره سیریبرم دی د غټ، او ژیړ رنگ سره سیریبلم دی. ګورئ دا کوچنی دماغ دی، پورته غټ دماغ شول، دغه ژیړ رنگ سره سیریبلم دی، کوچنی دماغ دی. او دا سیریبلم دا په اکسیپیټال لوب کې واقع دی. اکسیپیټال لوب، اکسیپیټال لوب یا اکسیپیټال ساحه هغه ساحه ده چې هغه د کوپړۍ شاته ده، اکسیپیټال هډوکي ته نږدې په دې ساحه کې دغه برخه واقع ده. نو که یو څوک هغه د اکسیپیټال هډوکي ته وهل کیږي، سیریبلم ته زیان رسیږي. او د سیریبلم دنده دا ده چې د بدن ټول حرکتونه کنټرولوي، د بدن بیلانس توازن ساتي، د بدن ټول حرکتونه د همدغه کوچنیو دماغو په واسطه کنټرولیږي. د کوچنیو دماغو مخې ته پونس برخه لیکل شوې ده په شین رنګ سره. پونس دا په خپله د برین سټیم یوه برخه ده. برین سټیم درې برخې لري ګورئ. یوه پونس برخه لري، یوه میډ برین برخه لري، بل میډولا. دا په راتلونکي درس کې وایو، خو اوس یوازې دومره زده کړئ چې ګورئ څه وایم. اوس یا په نن درس کې دومره را سره زده کړی چې عصبي سیستم څه ډول تعریفیږي، د عصبي سیستم ډولونه کوم دي، لکه مرکزی عصبي سیستم، محیطي عصبي سیستم. مرکزی عصبي سیستم بیا تشریح کړل چې دا دماغ او شوکي نه هپو کې دي. دماغ مو تشریح کړل چې دا بیا درې برخې لري، لوی دماغ، کوچنی دماغ او د دماغ ساقه، یا داسې وایو چې سیریبرام، برین سټیم، سیریبلم. سیریبرام، برین سټیم او سیریبلم انځورونه مو هم درته واضح کړل. دا یوازې عمومي مسایل شول. راتلونکو درسو کې پکې ژور دیننه کېږو، انشاءالله تاسو به ډیر ښه پکې پوهیږئ. او دغه درس راتلونکي درس کې یا په راتلونکي خپرونه کې بیا هم درته تشریح کوم. خو تاسو مطالعه پکې وکړئ. عصبي سیستم اناټومي ډیره مهمه ده. ډیری ازموینو کې پوښتنې راځي، ډیری وخت لی تاسو پوښتنې کېږي. راځي اوس حاضری اخلم. نن یوویشتمه درسی خپرونه ده. د یوویشتمې درسی خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ډی توری دی. ګورئ، یوویشتمه درسی خپرونه ده، د حاضرۍ توری د ډی توری دی. څلورمه دایره تاسو توره کړئ، څلورمه دایره ډی توری. تر بل پروګرام پوهان اریان ته اجازه ورکړئ. خاد اوسئ، خدای مو ملشا.
طبی زده کړې
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.